دا د مخخو خزو خبرونه یو بل مخخه خزه در پیژن خو اوس ما همکار فرشته جلال زی استودیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه به وړاندې کی.
د افغانستان په شمالي زون کې د ناتو د غوښتنې ماتړ ماموریت نوی مشر او د ټولو جرمني ځواکونو قومندان جنرال یورکن بروتس ویلي چې د وروستي بهرني عسکر تر وتلو به هم له افغانستان او د افغانستان له امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. جنرال بروتس ویلي چې د دوی په ماموریت کې بدلون نه دی راغلی. د کندهار پولیسو ویلي چې د وسوال طالبانو د وکسیز ډلې د قومندان په ګډون یې 15 تنه تخریب کاران نیولي دي. د کندهار د امنیې قومندانۍ په بیان کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې په دې ولایت کې د وسوالو طالبانو یو قومندان چې یحیا نومېده او د هغوی یو وسوال چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د نفوذ او حملې مسؤلیت وسپارل شوی و نیول شوی دی. وسوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کوسوا پارلمان نن د صدراعظم راموش هردینای په مشرۍ د حکومت د نړولو فوق العاده غونډه کوي او همداراز جمهور رئیس ته اجازه ورکوي چې وختي انتخابات راوبولي. د روسیه په سن پیټرسبورګ ښار کې د یوې بیړۍ د په یوه بیړۍ کې د اور لګېدو له امله یو وګړی وژل شوی دی. رپورټونه وایي چې په بیړۍ کې 300 کسان سپاره وو. د پېښې د علت په اړه څېړنې کېږي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه یوه پرانیستې غونډه کوي چې په هغه کې به د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د یوه کروز توغندي په ازمایښتي توغولو باندې بحث وشي. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي دي چې دغه ازموینه د امریکا د متحدو ایالاتو د اګست په 9 نیټه د دې ازموینې خبر ورکړی دی.
مخکخي خزي
سلامونه او نیکی هیلې. زه فرشته غنی یم او تاسې د مخکښې ښځې خبرونه اورئ. د مخکښې ښځې په دې خبرونه کې مونږ دوی میلمنې لرو، یوه صحي ترینر او د خصوصي پوهنتون استاد مریم بدری او بله لیکوال او ژورنالیست شازیه هوتک ده. مریم بدری د کابل پوهنتون د متوسط طب څخه فارغ شوې او دمګړۍ په یوه معتبر نیمه دولتي روغتون کې د صحي ترینرۍ په توګه په دنده بوخته ده. د دې ترڅنګ هغه ډیر کله هڅه کوي د ورکشاپونو له لارې ځوانانو ته د بیلابیلو ساري او غیر ساري ناروغیو په اړه معلومات ورکړي. شازیه هوتک بیا 15 کاله کېږي چې په بیلابیلو افغانو رسنیو کې په کار بوخته ده او د ښځو د حقونو د یوه مدافع سازمان غړي هم ده چې په رضاکاره توګه ښځو او ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه برابروي. هغه چې کله له مهاجرت افغانستان ته راستنه شوه په افغانو رسنیو کې په کار پایل وکړ، خو دغه پایل یې د ژوند ستونزمنې ورځې وې. دا چې څه ستونزې لیدلې او څنګه یې مبارزه کړې ده په دې خپرونه کې به پرې خبرې وکړو. ډیره مننه تاسو ته راغلاست. وایم خوشاله یو چې په خپرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
سلام ته اوس مننه.
لومړی غواړم اغلی بدري تاسو څخه پوښتنه وکړم چې د خپل مصروفیتونو په اړه راته ووایې. معمولا هغه کسان چې په صحي برخه کې کار کوي ډېر کله اختر او کار سره ګډ شي.
مننه ډېره زیاته فرشته جانې. سلامونه نیکی هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. نو څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، هغه میرمنې چې د باندې کار کوي او د کور مصروفیتونو کې هم مصروفې وي، یو بعضې ورته مشکلات پیدا کیږي، خو په هر صورت بیا هم دوی غواړي چې رسیدګي وکړي هم کورنۍ ته او هم بیرون خپل کار ته. نو په دغه خاصو ورځو کې بعض وخت نوکریانی وي او هم مصروفیتونه زیات وي په دې موضوع کې. نو موږ زیات کوشش کوو چې هم همغه کورنۍ ته رسیدګي وکړو او هم بیرون کارونه ته.
ډیر کله د باندې وایې کنه په دفتر کې یا هم د دندې په ځای؟
بعض وختونه زیاتره وخت راغلی چې دفتر کې یم او بعض وخت داسې کېږي چې بیا کله مثلا اجازه واخلو یا هم د کور کې هغوی هم غواړي چې موږ باید په خاصو ورځو کې ورسره حتمان واوسو. نو ډیر کله په دفتر کې او په کور کې هم وختونه همدا رقم ته سمه توګه د میلمنو سره یا نور کارونه او جنجالونه وي، خو زیاتره د باندې کارونه مصروف دي، نو زیات دي مصروف.
اغلې هوتک مغختل می ساس نه هم پښتنه وکم چې اختر سره څنګه یاسي؟ دا اختر مهم د تیر اخترونو په څیر مصروفه تیر کړ کنه؟
په لومړی کې خو سلام تاسو ته مریم جان. څنګه چې تاسو پوهیږئ مریم جان مونږ هم په مختلفو رسنیو کې کار کړی دا او فعلا هم کار کوو. ډیره وخت په کور کې نه متاسفانه زکه چې تاسو خپل خپويږي اني مورس پانتون شي اني مورس کار شي بیا نو چې کور تم راشي ستړستو مانا کورنۍ ته دونه وخت نه پاتې کیږي یو څه وخت هغه هم شکایتونه کوي ډیره وخت خپلم خپایم چې یعنی کورنۍ ډیره خوګوي کنه چې څنګه خپل کورنۍ ته وخت نه پیدا کوم خو بس د ژوند مسروبیتونه دې مونږ هم مسروب
تاسو ول چې ذکر کوي په کومه برخه کې مو ذکر کوي او کوم څومره رسیدلې دي
د ما خو د ژورنالیزم د پانسي دریم کال دی او هم دې کې مصروف یم تر څنګ مې په تلویزیونونو کې کار کړی دی او ځین نور رسنۍ سره مصروف یم او څنګه چې تاسو ولې ځین لیکنه هم کوم ادبی نو بس په دغه کارونو باندې مصروف یم
تل خوشاله اوسه او اقل بدری غوړم چې ستاسو د کار په اړه معلومات راکې چې ملن کوم زاینو کې تاسو مصروف یاست کار مو څنګه دی ځینې دندې دي چې نیمه ورځ دي خو ځینې دندې پوره ورځ مصروف یې
مانه فرشته جانې زه خپل په یوه نیمه دولتي شفخانه کې فلان کار کوم د صحی ترینر په حساب باندې او د دې ترڅنګ په یوه خصوصي پنتون کې تدریس هم کوم نو کله کله داس وختونه مرضی چې کورنۍ ته ډیر کم وخت پیدا کیږي خو بیا هم زه ډیر کوشش کوم چې هم دوړه کارنه په سمه توګه تر سره کوم او تاسو پیږی چې په روختون کې کار کول لږ ستونزمن دي او ډیر زیات یعنی وخت غاړي باید حتما موږ په سمه توګه رسیدګي وکي او په خصوصي پنتون کې کله چې زه خپل هلته زده کوونکو ته درس ورکوم نو په هغو کې تقریبا په هفته کې یا دوه ساعته یا درې ساعته زه د هغوی سره یم او مصروف یم خو بیا کوی شم چې دواړو ته په سمه توګه رسیدګي وکم او په روغتون کې مې کار ډېر سه یعنی علاقه ورسره لرم او دواړه تقریبا لږ
صحیح دي له غربان د یو اورېدونکي د تلیفون پر لیک لرو مهرباني وکړئ خراغلاس خبرونه ته محمد کبیر
من نه د خو تاسو څخه پوښتنه ده چې هغه لیکوالي کوي نو د دې څنګه په شعر شاعري کې هم دغه لري رول لوبي او که لیکوالي کوي نو کوم باسو کوي
ډیر مننه کوروا دا که اغلی هو تاسو ته لیکوالي کوي آیا شاعري هم ورسره کوي کنه یوازې لیکنه کوي
والا متاسفانه د شاعري استعداد خو نه لرم خو شاعرانو سره ډیره زیاته مینه لرم او ځینې وخت کتابونه د غوی چې کوم نوی کتابونه یې غلولم نو ان شاء الله که د الله غوښتنه وو خدای پاک دې استعداد راکنه شاعره به هم شه
کوچ نه شاعر البته غوښتل مې چې دې ته هم راشو چې په بیلابیلو ولایاتو کې دودونه مختلف دي اغلی بدری فکر کوم د میدان وردګ ولایت ده که راته وایي چې په میدان وردګ کې خزی څه دودونه لري د اختر د پاره معمولا څومره مصرفي وي
من نفرشته جانې د کابل او د میدان وردګ رواجونه تقریبا یو شان دي خو په ولایتونو کې مېرمنې همیشه زیاتې مصروف لوسی چې هغوی د اختر لپاره بعضې ځانګړي شیان پخه کالکه خانهی کلچې د تناره کې چې هغوی جوړوي پخوي او کور مثلا پاکوي او آمادګي اختر لپاره نیسي او کابل کې هم مغر رقم ته رواجونه دي نو دوی زیات زحمت وباسي چې یو ښه دسترخوان جوړ کړي له اختر دپاره او هغه مهمان نوازي او کوم مثلا میلمانه چې ورکه راځي ډېر یعنی خوشحاله ورنه لاړ شي او زیاتره یې هګۍ جوش کوي د ماشومانو لپاره چې په هغې باندې مختلف رنګونه وهي او کله چې ماشومان د اختر په لومړۍ ورځ هغوی کور ته لاړ شي نو خالي لاس لاړ نه شي او د هغوی دپاره جوش کړي هګۍ ورکوي بعضې کله هم دسمال ورکوي نو د ماشومانو د خوشحاله کولو لپاره دغه کارونه ترسره کوي او د غټ عید یعنی چې د قربان موږ ورته وایو په دې کې هم هماغه رقم نارینه په اوله ورځ ډېر مصروف وي چې قرباني ترسره کړي او یا قرباني کې شریک وي یا هم قرباني چې دا کړي وي او ذبح کوي نو زیات فرق نه لري هماغه رواجونه چې دلته په کابل کې دي په میدان وردګ کې هم هماغه رواجونه دي
یوه لنډۍ دې وایي ته د اختر په سبا راشه زه به در وزم تورې سترګې سره لاسونه که د سرو لاسونو په اړه خبرې وکړو د نکریزو دود هلته په میدان وردګو کې څنګه دی آیا د کابل په څیر هغه کوم نقشونه چې ځینې نجونې اچي چې اوس مغه تقریبا کم رنګ شوی دی، هلته بیا د نجونو دود څنګه دی؟ تاسو هلته اوسېدلی لیدلی مو دی؟
ما نه فرشته جانې زه هلته نه یم اوسېدلی، سمه ده کابل کې موږ پیدا شوی یم او همدلته مې مکتب لوستلی دی یا خو تللی یم، هلته مې د کورنۍ بعض کسان شته دي. د نکریزو پاک درته وایم، ټولې هغه پیغلې نجونې او یا هم هغه کوژده شوې نجونې او یا هم کوچنیانې ډېر زیات هیله لري چې کله اختر شي دوی باید تر ټولو ښې نکریزې ولري او لاسونه یې ډېر ښه سره شي.
نو نکریزو تعریف به څه مثلا هغه نکریزې چې تیز رنګ اخلي؟
او د دوی په نظر او زما نظر هم هغه نکریزې چې ښه رنګ واخلي او دوی کوم هغه نخ چې ورباندې جوړوي هغه په سمه توګه یعنی ښکاره شي. نو هلته هم نجونې ډېر زیات غواړي چې نکریزې په سمه توګه لاسونه یې ډېر ښه سره شي او کله چې زه ماشوم او زما هم خپله ډېرې زیاتې نکریزې خوښېدلې، یعنی د شپې به مو چې کله لاسونه سره کړي وو تر سبا پورې به ډېر زیات منتظر وو چې دا اوس زر ومینځو چې څه رقم رنګ یې اخیستی دی. نو ډېر هلته خوښوي نکریزې. خو کوم نقشونه چې په کابل کې مثلا اوس نجونې استفاده ور نه کوه هلته شته دي خو کم اوسي.
دا که راته ووایي چې ډاکټرانو صحي ترینره چې تاسې یاستئ، آیا هغوی هم نکریزې کوي؟
هو دا په دې معنی نه ده چې مثلا څوک چې په روغتونونو کې کار کوي صحیح ترینران دي، ډاکټرانو هغوی هم شوق لري مخصوصا په عیدونو کې، ځکه موږ دوه عیدونه لرو، د خوشحالۍ دوې مهمې ورځې دي. نو حتما کله چې دا ورځې راځي موږ د کورنۍ کې راځي، هغوی د مکمل مانا راځي، نو نکریزې دلته هم استفاده کوي.
ام دوست مم لسونه سره راغلیه
ما ویل چه مال دیر خوخی گنید.
بله تا هم یواری کل رو بگرو چی چوک دیل کم زیسا خمهربانی اوکی؟
سلام علیکم آزاد در رادیو همیشنه همکار برمرجان درکی هم در خود سولید نگر طرف تماس بیا.
خیر آلا از که غلی گل مرجان میره بانی؟
امالا واکیان لکسر اگه چی مونگو رو ددون پاک لری دی هر ولید زونت ددون دی زکر دلتا پخوز که در طواقی گمه چی په خو څه کوم دا چې لکه تاسو مخکې خبره وکړه په د اختر کې دا غېدې را سره وړي کوم فکر وکړو په موږ کې خو لمر دا ښه کار نه دی چې موږ دا غوډه هریواش کو ځکه چې دا څه کورونې شتون لري چې حد یعقل دمر وسم نه لري چې یو کورونې د فارې دی بنه تیار کی بورو کې چې او چرته خبره کوله چې موږ غن یو چا کا دی ورلنه تر شلو زره پورې موږ دې باندې مصرف وکړو. نو تاسو ته کوم چې تومره زیات مصرف دې باندې کیږي هر اختر کې نو دا تومره ځان دی
کور وته خلک غلی ګل مرجان څه مننه چې خوست یې اړیکه نیولې و اغلی بدری غړم بیرته راوګرځم ساسې کار ته کله چې تاسو پانتون ته ځي او الته تدریس کوي چلان مو د ماسلینو سره څنګه دی؟ ځینې استادان ډیر جدي خو ځینې بیا ډیر آرام په صنف کې دریږي او تدریس کوي.
من نه فرشته جانې زه همیشه په خپل ژوند کې په هر کار کې غوړم تعادل ولرم، نه دومره یعنی جینی استاد او نه هم دومره آرام. نو زه د محصلینو سره واقعا ډیر ځان راحت احساس کوم او هغوی زما ټول ویاړ دي، هغه کسان دي چې واقعا د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې اړه لري او ډیر زیات کوشش کوي. زما زه خپله یو آرامه یم او چلن مې هم د مسلینو سره آرام دی او هغوی هم ډیر زیات احترام لري او زه داسې فکر کوم چې همیشه باید موږ غواړو چې موږ ته احترام وشي، احترام باید ولرو. نو متقابل احترام د دې باعث ګرځي چې موږ همیشه آرام او راحت اوسو او ښه رویه ولرو د ټولو سره. هغوی
د ازموینې په ورځ هم همداسې تعادل نه کار اخلي که نه هلته بیا جدي وایي څوک نه پرېږدي چې خبرې وکړي؟
فرشته جانې تاسو د ازموینې خبره وکړه. نو زه روزمره خپل هغه درس ورکوم او هغوی ته همیشه د سوالاتو موقع او نور مختلف ترینینګونه ورته جوړوم، نه تنها د دې صنف موضوع سی او په مختلفو هغه باندې مو کار کوو. خو د ازموینې په ورځ هم ما وایي چې تعادل نه امتحان جدي نیول کیږي، ځکه هغه قانون او قواعد چې دي باید حتما مراعات شي. او ما ته د شاګرد روزمره ډیر زیات مهمه ده. بعضې زده کوونکي دي چې هغوی په روزمره کې ډیر زیات لایق دي او خاص استعدادونه لري، خو د امتحان په ورځ یو مشکل ورته پیدا کېږي. هغوی نشي کوی چې مثلا پارچه په سمه توګه حل کړه. نو زه یې پارچه د روزمره اخلاقو نه، مثلا د درس نه، د تشریح نه، هغه کوم مثلا ترینینګونه چې دوی ته ورکول کېږي او د روزمره جوړوي، د هغو په اساس باندې مخکې ځم.
کله جدي شوي نه یې د کوم زده کوونکي سره که کومه خاطره مو راته ووایې جدی چلند مو کړی؟ ځینې وخت استادان وایي اړتیا ده چې دا کار وشي.
جدی کېدل نه، زه خو تر اوسه پورې زما دومره زیاته تجربه هم په دې بخش کې نشته ده. او یعنی کم وخت کېږي، د یو کال کېږي چې ما تدریس شروع کړی دی په مختلف پوهنتونونو کې، هغه د قابلګۍ نرسنګ پوهنځي ته او همچنان ټکنالوژي طبي پوهنځي ته درس ورکوم. نو تر اوسه پورې داسې کوم حالت سره نه یم پېښه شوې چې زه ډېره زیاته جدي شم او یا په غوسه د صرف اوسم.
بلې، نن سبا ډېر ځوانان په بېلابېلو ادارو کې په راس کې دي، یا هم د استادانو په توګه دنده ترسره کوي. د افغان ځوانو ښځو یا نجونو دپاره څه باید وشي چې دوی وکولی شي په رهبریت کې راشي، مدیریت ته راشي، یا وکولی شي چې حداقل یو صنف یوه ډله رهبري کړي؟
فرشتونه، زه باید تاسو ته ووایم چې افغان مېرمنې کوم استعداد او کوم لیاقت چې لري هغه هېڅوک هم شاید ونه لري. نو مهمه دا ده چې هغوی په ځان باندې باور ولري. په ځان باندې باور کېدلی شي چې انسان تر ډېر لوړ موفقیت غلو ته ورسوي، نه تنها په صحي بخش کې، بلکې موږ ځوانو مېرمنو ته، ځوانانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو. هغه که ژورنالیزم دی، که طب دی، که انجینري ده، په مختلفو بخشونو کې موږ ورته ضرورت لرو. نو له دې نه هیله مې دا ده چې خپل استعدادونه وپېژنئ. کله چې تاسو خپل استعدادونه وپېژنئ او تاسو وکوئ شئ چې د هغې دپاره کار وکړئ، زحمت وباسئ، کوشش، بس دوستان دې وایي چې موږ دغه غوښتنه لرو چې دې ته ورسېږو. مګر د هغې دپاره، د هدف دپاره که موږ وغواړو ورشو او مخکې لاړ شو، کوشش وکړو، نو کوشش تر ټولو زیات مهم دی. او په ځان باندې باور، چې موږ باید په ځان باندې باور ولرو. او هیڅ شی هم په دې دنیا کې نشته چې ناممکن واوسي. او موږ د ناممکن کلمه د خپل ذهن نه باید لرې کړو. یعنی زه له دوی نه دا هیله لرم چې تاسو په هر بخش کې چې استعداد لرئ، خپل ارزښتونه په هر برخه کې، تاسو خپل هغه خواهشونه که غواړئ مثلا پوره شي، د هغې لپاره کار وکړئ او زحمت وباسئ.
ډیر ښه. اغلی هوتاک رزو، تاسو راته وایي چې په لغمان کې کله چې تاسو هلته سفر کوئ، معمولا د ښځو سره مخ کیږي، څه تاسو هلته وینئ؟
ستونزې خو ډېرې زیاتې هغه ښځې چې په لغمان کې دي، په عموما نورو ولایتو کې دي، ستونزې خو هغوی لري، ځکه چې هغوی هم د کور کار کوي، هم ورسره مالداري شي کنه بهر، او هغه د کرنې کار چې د هغوی خاوندان کوي، دوی هم په هغه چارو کې ورسره مرسته کوي. او تر څنګ یې په استعداد به زه درته دا ووایم فرشته جانې، چې دوی ډېر ښه استعداد لري. دغه پیپسیانې چې دغه اوبه چې موږ څښو کنه، د دوی په سر چې د بوتلونه دا واړه واړه سرونه دي، دغه سرونه دوی اخلي او په ټوټه باندې ږدي، او بیا په نخچې باسي، بیا په غوي بنجري خيسته دوخ کوي. دوی
لاسي صنايع کې،
لاسي صنايع کې ډېر لایق دي. یوازې نه شي چې د ما ډېر خوښ شو، چې یعنی د بوتل د سر نه دوی استفاده کوي، او ډېر خيسته یو لباس ما ته هم جوړ کړی وو. یعنی ظاهران ورته پات شوم چې کار سړی هغه ته وګوري کنه، نو اصلا باور به ونه شي چې دا د لاس کار دی. دا هم یو استعداد دی. او همداسې نور کارونه، دوی دا ګیلاسونه جوړوي د مرې، یا د غلاسي ګنډل دی، نو کار دوی ډېر ښایسته کوي، استعداد دی. یعنی تر څنګ چې دوی مالداري کوي، د کور کار کوي، لاسي صنایع کې ډېر تکړه دي ماشاءالله.
ښځې هلته په مالدارۍ هم بوختې دي،
بوختې دي واقعیا، چې ستونزو سره مخ دي.
ځینې ځایونو کې مثلا ځینې مېرمنې چې په مالدارۍ او په کرنې باندې بوختې دي، ډېر کله هغه کوم محصولات چې د ځمکو نه لاسته راوړي یا د مالونو نه لاسته راوړي، پیسې د دوی جیبونو ته نه ځي. دا ستونزه هلته څومره لیدل کېږي؟
دا ستونزه ډېره ده فرشته جانې. او لامل باندې تاسو هم پوهېږئ، موږ هم پوهېږو چې د تعلیم کچه یې ټیټه ده. اصلا دوی د خپل حق نه خبر نه دي چې دوی څه حقوق لري. که دوی چیرته پوه شي چې یعنی کوم کار چې مونږ کوو دغه هغه صلاحیت او ارسه زمونږ په غاړه دی او هغه چې دغه نه پلاس راځي د دوی د کار نه باید خپل دوی ته ورکړل شي. خو اصلا هغه د تعلیم کچې ټیټه ده، اصلا دوی خبر نه دی بیچارهګانې کار کوي او نو خبر نه دی چې پیسې د چا جب تسي.
دا په بیلابیلو ولسوالیو کې د کنه په ټول لغمان کې په ډیرې سیم کې د لیدل کېږي.
مرکز او ولسوالیو لرو ته یعنی ستر لنګار پورې هم تلیم، نو دغه ستونزې مالته لیدلې دي. د مرکز نه میرتلم نه نیولې تر لنګار پورې تر دولت شاه پورې دغه ستونزې لري. ځینې مونږ تاسو ژورنالیستان ډیر ولایتو ته تللي، یواځې مثلا زبامیانو ته تلیم. هلته تاسو وګورئ چې میرمنې څومره پیشرفته کړې ده او ډیر وخت هغوی ډیر آزاده دي. مثلا یو ولایت د بل ولایت سره تفاوت لري، نو چې څنګه کله چې زه ګورم خپل ولایت ته، مشرقي ولایت ته یا ننګرهار ته یا کونړ ته، او چې کله بیا ګورم بامیانو ته مزار ته، نو ډیر زیات تفاوت لري.
اغلې بدري، ما غوښتل چې ستاسو نه هم دغسې یو څه پوښتنه وکړم. تاسې وردګو ته تللي یې، میدان وردګو ته، هلته میرمنې اوس څومره په اداراتو کې کار کوي ستاسو په نظر؟
فرشته جانې، د خراب شرایطو او د امنیتي ستونزو له کبله متاسفانه هلته کمې ښځې اسکیلی یعنی کم میرمنې دی چلته کار کوي. خو په روغتونونو کې شته دي، قابلګانې، نرسانې، ډاکټر صاحبانې شته دي کار کوي، مګم د یو سری غلطو رواجونو له کبله او متاسفانه دو خطر نه چې هلته په زیاتره ځایونو کې امنیتي حالت خراب دي. میرمنې ذاته نشي کولی د کور نه بیرون شي، او که بیرون هم شي بعضې مشکلات ورته اوسي. خو په روغتونونو کې او په نورو ادارات کې شته دي. اوس خوشبختانه ویلی شم چې مصروف دي کارونه.
روغتونونو ته کله ورغلی یې، لیدلی مو دي چې هلته څنګه دي؟ آیا لا هم ښځې د قابله یا هم د ډاکټرانو د کمبود سره مخ دي که نه؟ ښه دی، اوس وضعیت ښه شوی؟
د مخکینی وختونونه اوس شکر د خدای دی ښه دي. یعنی موږ یو دوه روغتونونه هلته کتلی دي. خو یوه خبره ده چې هغوی دوامداره ترینینګونو ته هم ضرورت لري. یعنی که دا زمینه ورته مساعده شي چې هغوی راشي کابل په مختلف روغتونونو کې ترینینګ وګوري، شته دي. یعنی د مخکې حالت نه موږ اوس ویلی شو چې وضعیت بهتره دی، او هلته ښځینه کارکوونکي صحي ترینران اوس شته دي. او بل دا چې موږ باید همدغسې زیاتې په دوبخش کې میرمنې ولرو، تر څو د خلکو نور هم باور زیات ورباندې وشي چې دوی جامعې ته کار کوي، ټولنې ته کار کوي. او زه دا ډېره بهتره بولم چې مثلا د دوی میرمنې که یوه ډاکټر ته ورشي، هېڅ وخت هغه نه قبلوي، مګم که یوه ښځینه صحي ترینر نه مشوره واخلي او هغوی ته ورشي د معاینې په خاطر او کار یې هغه ترسره کا، نو دا هم د هر څوک غواړي. نو اوس شکر د خدای دی زیات تهدیدونه د دوسې کارکوونکو لپاره نشته دي.
بله اغلی هوتک، تاسې د لغمان یادونه وکړه چې تاسې هلته ورځئ او د خلکو سره لید کاته هم کوي. آیا کله د ستونزې سره نه مخ شوي؟ ځینې میرمنې وایي چې کله کار پیلوي یا کله هم د کار په جریان کې وي، د ځینو کلیوالو لخوا ورته خنډونه جوړیږي، د کلتوري ستونزې مخه نیسي د کار.
ما تاسو ته وویل چې ما په پېښور کې ژوند کړی ده، او پېښور نه کله چې موږ راغلو کابل ته، او کابل نه بیا راغلو راستن کابل کې اوسېدو موږ، او د کابل نه زه لاړم یو رسانۍ نه مې پایل وک، او هغه لومړۍ خپرونه هم زما د تصویري وه، یعنی تلویزیون کې وه. یعنی زه په کابل کې وم، خو هغه ستونزې چې ما ته په لغمان کې جوړه شوې، هغه ګواښونه، هغه اصلا د ما د یاده نه وځي. نو زه دا فکر کوم که زه چیرته په لغمان کې وای، نو زه به ته څنګه ستونزو سره مخ شوي وم. واقعین چې د ښځو رنګ ډېر رول کمرنګی دی په لغمان کې. الینګار خو تاسو ته معلوم دی چې امنیتي وضعیت یې ډېر خراب دی، همداسې ادیشنګ او همداسې دولت شاه. یعنی یوازینۍ ولسوالۍ چې پکې په امن کې ده هغه د کرغۍ ولسوالۍ ده، چې زه هم دغه ولسوالۍ نه یم. خو په دې ولسوالۍ کې به بیا هم تاسو میرمنې پیدا نه کړئ چې په دولتي ادارو کې دوی کار وکړي. یعنی ګوره کنه، هلته امنیت هم شته، خو
د میرمنو څه د ستاسو په نظر
دودونه رواجونه همدغه پخوانی زاړه فکرونه پاتې دي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، د هغوی همغه خبره باید جلۍ په کور کې پیدا شي او لویه شي او د کور کار وکړي او بالاخره واده شي، ماشوم نړۍ ته راوړي، او سړیان یوازې حق لري نو چې تعلیم وکړي او یو سر ته ورسیږي. همغه پخوانی دودونه پاتې دي. نو د ما په نظر دوی دپاره باید څنګه چې مخکې مریم جانې وویلې، د ښځو چارو وزارت هېڅ کار نه دی کړی. اصلا ولایتو ته سي کار نه کړي، دوی به کانفرنسونه جوړ کړي، میټینګونه جوړ کړي ورشي ولایت ته، دوی دلته بیغمه ناستی دی، هغوی د حال نه خبر نه دي. کله چې په کور کې یو ستونزه وي او یو څوک وایي چې زه ستونزه لرم ستونزه لرم، نو که یو بل څوک ورته د باندې نه دننه رانشي، هغه به یې په ستونزه څه پوه شي.
ستاسې پر وړاندې چې کومې ستونزې تاسې وویل چې کلیوالو مو رامنځته کړي وي، هغه څه وي؟ په څه شي یې تاسې ګواښلی؟
مثلا دوی ته یوازینی ننګ دا درېده چې څنګه یو جلۍ به د تلویزیون مخې ته کښېني، او دا خو د موږ غیرت ده، دا د موږ ننګ ده، هغه په امیانه ژبه خو موږ غږیږو که نه، بس دا ترونه او ماماګان چې تاسو سړیانو ولیدلی، یوازې موږ غیرت مو د منځ نه وي وړو او داسې مو کول. نو دوی ته همیشه زما جواب دا و چې تاسو غیرت دام ده که نه، چې تاسو په کور کې لورګانې کښېنوئ، بیا باندې جنګونه کوي لورګانې، بیا بې ګناه او بې خطا بیا په بدو کې ورکوي، د تاسو غیرت خو دام ده. هغوی دپاره خو بیا موږ ښه پوره جواب درلوده، خو ستونزې راته ډېرې را ولاړې کړلې، خو یوازینی مایت چې و هغه زما د کورنۍ و. مننه کوم، همیشه د ما کورنۍ، د ما مور، د ما پلار تل تر د ما د شا ولاړو، او حتی دوی نه غوښتل چې موږ مکتب ته لاړ شو. یعنی د موږ په دا خاندان کې ډېرې کم نجونې دي چې اوس مکتب ته ځي. دا اوس چې دا درې کاله په تېرېدو شو، نو اوس یو څه ذهن روښانه شوی ده، او هغه ماشومان یې اوس وړې وړې په ډېرو دغه چې هغه ورته چا خبره موږ زارۍ کړې دي، هغوی اوس مکتب ته شامل کړي دي، او اوس نو لږ بېکار شروع ده، نو په دې هیله چې لا زیاتې شي.
بلې، اغلې بدري، کله چې په افغانستان کې یوه نجلۍ طب پوهنځی انتخابوي او هغه وایي ډېر کله کورنۍ په دې کې نقش لري، آیا ستاسې هم د کورنۍ په خوښه مو طب پوهنځی انتخاب که نه خپل خوښه مو؟
فرشته جانې، د ټولو مسلکونو په احترام سره باید دا ووایم چې طب هغه مقدس مسلک دی چې یعنی ټول کار یې د هغو اسیب لیدونکو خلکو سره دی، یعنی کوم کسان چې ډېر مهربانۍ ته ضرورت لري، شفقت ته او احترام ته او تداوی ته. نو فرشته جانې، ما خپله هم شوق درلودله چې په دې بخش کې کار وکړم، او ما خپله طب متوسطه وسله دی د کابل طبي پوهنتون، او زه غواړم چې په همدغو مسلک کې نوره هم مخکې لاړه شم، کار وکړم د ټولنې لپاره. مې مخصوصا هغه مورګانو ته او هغه ماشومانو ته چې واقعا همدردۍ ته ضرورت لري، او د هغوی دپاره باید کار وشي. دا اوس ډېر زیات کسان دي چې حتی سی خدمات هغوی ته نشته دي. زه نه تنها غواړم په کابل کې، بلکې په ولایتونو کې د هغوی لپاره کار وکړم، مخصوصا د مورګانو او ماشومانو دپاره.
څنګه غواړئ کار وکړي؟ آیا همداسې رسمي روغتونونو کې غواړئ چې دنده ترسره کړي، که نه کوم پلان هم لري چې شخصي کاروبار د دوی دپاره پیل کړي، یا ځینې ترینینګونه رامنځته کړي د ښځو او ماشومانو دپاره؟
فرشته جانې، زه غواړم هم رسمي کارونه وکړي، له سره وګورم له نږدې نه او مشکلات یې واخلم، او هم غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکړم. موږ متاسفانه کله چې یو دوه ترینینګونه په ولایتو کې دایر کړل، زموږ هلته زیاتره خلک یې دا رقم ته و چې هغوی د پوهاوي سطحه یې ډېره زیاته کمه وه. هغوی د ایچ آی وي، هپاتایټس بي، او یا هم د ډېرو عادي ناروغیو په هکله، او د خپلې حفظ الصحې په هکله هم زیاتره معلومات نه درلودل. زه غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکړم، او که نور هیڅ هم ونه اوسي، دغه عادي ترینینګونه لکه صحي کومکونه چې موږ څرنګه د یوه مریض څه کوی شو، په عاجلو حالتونو کې څنګه کوی شو، او ترینینګونه ورته دایر کړم، جوړې کړم، او هلته کار وکړم. او زه خپله د وایپر شبکې غړي هم یم چې د هغوی طریقه موږ څو په ولایتو کې نجونو ته، هلکانو ته صحي مشورې ورکوو، کوم مشورې چې مخکې له واده نه ورکول کېږي د مختلفو ناروغیو په هکله، لکه ایچ آی وي چې ډېر زیات خطرناک دی، او د نشه یي توکو زیانونه چې دا اوس زموږ متاسفانه څومره ځوانان په هغوی باندې اغېشته دي. نو غواړم په همدغه بخش کې د هغوی لپاره کار وکړم، او مختلف صحي ترینینګونه هغوی لپاره دایر کړم.
کورودان ترنو اوریدونکو، ستاسو نه هم مننه کوم چې را سره ملتیا مو وکړه. خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خپرونې هم واوري. تل ښاد اوسئ. په الله مو سپارم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.